درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریکنا د تولید قرارداد چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دي چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړای شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو اجباري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1,300,000 افغان کډوال له ایران استل شوي دي. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزه خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس د غبرید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 6,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. او اوکرایني ځواکونه د روسیې د نن نه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسی چارواکو وویل چې اوکرایني بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 نیټه د تیلو سیمه ایز د ډیپو ته اور اچولی دی. ویل کیږي له 140 څخه ډیر اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمه والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لاسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په هکله کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او آزرخش حافظی اقتصادی کارپو. د خبرو پایل به له حافظی صاحب سره وکړو. حافظی صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زموږ ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظی صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ د افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاري چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري، دا به یو که تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم لکمه 1,500,000 نفر د کار ځای پیدا کوي، دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګر لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه وغوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل د کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې غو پیګو چې عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري او هلته کار کوي، څه فکر کوي چې دغه پروژه کدي پلي کړي 10,000 میګاواټ غټ رقم ده، آیا د تبه هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه، دا کسو په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نخه کوي رقابت لږ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000,000 میګاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د غله جملې څخه 300 میګاوات خپل تولیدي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000,000 میګاوات هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري، اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري او شته هوا هم ډېر ککلې او اقتصادیت هم نه لري ډېر ګران تمامېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. دا 1,000,000 میګاوات برق ډیر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې 1,000,000 میګاواتو شتون لري، 1,000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا په خپل زما دوست او همکار خغلی میرویس عزیزی او تک ویل په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا پنګونه څوکه کې د سینې چې لس میلیارد ډالر سوق بیل کې او بیا دی هغه څخه به مصرف کې خدا یو برخې بیا بشپلیږي بیا بل شروع کې بیا بل شروع کې بیا بل شروع کې دا ترتیب سره اقتصادیات الوليگي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپلولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په وکالونه کې او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي بیا پلان دی هفتوار دی په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیات ډېر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د حقوق بانک دای کوم مهارت لري خدای زبان تقریبا شل کانه وشو چې شتون لري
بله
او په عین زمان د رئیس سمی بانک د افغانستان هم د دې دا او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاسه ده د دې پوي چې څوک
مننه مننه بیا به هم راشو د دغه پروژې د نور اړخونو په اړه چې څه ټولنیز تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داس شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پنګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو خو ورزو انجنیر صاحب نادم ته انجنیر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استي ژوند دې
وسې سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب تاسو ته د راډیو همکاران او درنو اوریدونکو ته زخه سلامونه وي کوي
انجنیر صاحب تاسو مطالعات درلودل د افغانستان د پانتون د جوډیسی په زمینشناسي په څنګه کې اسمن نقشې مو رسم کړی دي نقشې مو لیدلې دي توپوګرافي او نورې نقشې افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده میرویس صاحب عزیزی وس خو ژمنه کړی چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي لدین هم زیاته کړي سي کڅنګ آی افغانستان کولای سي چې وس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي آی د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته وکړي
بله افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري هم د مریض هم د بادي هم د ګاز هم د دبورس کاره د ټول هم د اوبه خصوصا چې افغانستان سندونه لري یعنی دومره ظرفیت لري چې کولای شو چې منطقې ته موږ صادر کړو متاسفانه اوس خو یعنی اوسو تقریبا اوشپته میگاوات دومره موږ واردو او بل دا چې او خپل افغانستان شپږ سو څو میگاوات تولیدي خپل یعنی بشي زرچات کړي د کفایت نه کیږي افغانستان د خلکو لپاره نو دغه د لپاره بس ضرورت شته چې داسې پنګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل شي ډېر مشکلات به حل کی او د افغانستان د ودې لپاره د اقتصاد د ودې لپاره او د دغه لپاره د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیسه ول تقریبا شپږ زره اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ضرورت لري یعنی د افغانستان د صنعت د روش ته پاره د انرژي د ضرورت دی او دا چې لزره میگاوات واقعا چې افغانستان به سیاکیږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع
او انجینر صاحب ستاسو په نظر د کابل په هانتون پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي انجینران تخنیکران د دغه پروژو د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او د ځکیت دی دغه فاکولټي به د کړی وای استادان به مورلي وای چې افغانستان به خپل انجینران درلودای او په خو مو تاسو په یاد چې څنګه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او د 30% زما سره موافق دي تقریبا 15000 ډالر تقریبا دی انجینر معاش یو لګي دی
اما افغانان پر لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي. دغه لپاره د افغانستان په جغرافیه کې بلدي بل دا شي یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لور ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا د هغه بیا د افغانستان په دغه خو دغه انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده. کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع سي لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وکالو کې تطبیقيږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پانتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کړي یا تخنیکران یا انجینران ورته وروزي خصوصا
نو خپل برخ خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول عشان دي چې علم ورزده کوي نو هر څوک نشي کولای هر برقی تا کارو کې دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کیږي او دا څوک چې پنګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دا پروګرام د دینو وغوړي چې تاسو ډیر جالب جذب ولرې په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کار کوي جیودیزیست په کار کوي ساختمانی انجینران په کار کوي یعنی ډیر برخه ته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي مثلا مخدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاور څنګه ول کیږي او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی څومره بس تولیدولای شي ارتفاع د بند باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي یا د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي دا ټول په همیشه باید تر څیړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به اوبو للمر او زغال سنگ تولیدیږي په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کوم منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جوډیوسی مطالعات څه وی دی بخوا
خبره دا ده چې موږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت هم اسانه دی هم زودرس دی هم ژر دا کیږي د خپل ډبرو سکاره بل د افغانستان ګاز هم لري د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې ده څو سو میگاوات دی او مثلا دی نور د بادی مثلا د افغانستان غرنې واده د بادمونګ دې استفاده کوله شو تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنې واده د لمر خو تاسو ته معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي د شوشي لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالې دي زینی کمپنی دی چې د دولتي حق د خصه باندې کې ټول د لمریز برق نه استفاده کوي چې دوی هم اقتصادي د هم دوی په ګټه ده هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي
مننه او د اوبو د برېښنا د سوي لکيږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته سکرو ډبرو وای محیط ناپاکی رامنځته کوي په دې اړه کوم توضیحات ورکړي
خو واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم اسان دی بل دا چې اوبې ذخیره سي د زراعت لپاره زمان څو ګټې لري یو خو برق تولیدي بل د زراعت لپاره ډېر ضروری دی مثلا دغه د یو بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی فارمونه د مایان جوړېداسي یعنی په هر برخې کفري ځایونه جوړېداسي یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه اما د دبرس کار خو نه نه ټیکنالوژي تاسو معلوم دی چې دومره خري چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسي اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثر ځایو کې الته د دبرس کار څخه استفاده کوي اما نه بوی پیدا کیږي نه کم موی ته زیست کم ضرر رسیږي او په سره پیشرفته ټیکنالوژي د شرایط مساعد کړی دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي
مننه دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجاکی ده دوه مې د نغلو بند د تاسو د معلومات تصحیح کړي انجینر صاحب
bale bale کجاکی خو مخکې 100 میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو 50 میگاوات نو خبره ده چې مثلا مثال دا کو ده دا قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی البته مثلا دوه دغه چې دی دوه بندونه یو تکتاګول په نامه یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات
دا څنګه
سندونه لکه امو سین لکه د کونار سین دا لکه د مورغاو سین دا ټول دغه دغه موږ لري شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي
انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د موږ کجکی 150 نور کې اضافه سو یو نیم سل سو فکر کوم نغلو سل ده میگاوات ده او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاوات تولید دی دغه دی او بو فشار زیات ده که څنګه چل ده د موږ تفاوت څنګه رامنځته سو یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول دوی ویل چې 12 بند برخ مون پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو ا چې یو 200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو ابل چې کورپسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنې دی او سندونه داسې لکه د کونار ده لکه د دغه سند بل دی نورستان ده لکه د محمود ده د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قرغیزستان کې دولت مونږ تولید کوو
مننه انجینر صاحب بل پوښتنه ده د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا ایمار لپاره کله سره وغږیږي
خبره ده چې ګوري د بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري مخکې موږ تاسو وو اپیکاد ولود نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي جیوډیزیست خپل کار کوي خپل ساختماني نور چې هغه به نور کار کوي بدغه بیا ماشينري د برق تولید لپاره شرایط هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسري نو دغه لپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید موږ ولرو چې دلته مطالعه وکړي او د هر سند لپاره چې څومره ګونجایش د بند ستاتې جوړې کو نو ماته سمته مساغو چې مثلا د نارین سین چې په قرغیزستان کې تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول د سین او اندازې د اوبه سرعت او اوبه د ټول د بالا مرغاب غوندې یو رقمو نو متاسف چې موږ تاسو خو د اوبو مفت ترکمنستان ته دی نو زایته دي موږ مصفات استفاده نه کوي
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار چې پیلي کې د جیولوجستان کې ک جوډیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظه دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند پر مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان دی د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تنیسو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې د نشست د بند برق او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوای سپایا ک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو ساده و نو اوس جی پی اس پیدا شوې دی واغه په سلا الیواتر ورتوای چې هغه الیواتر ځان ټول په ټول دغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دا دغه د اول د سر د بند یم د ټفونه تر پای پورې بیا دغه به دوی پر منزل کې په سلام اندازګيري کې بیا ګوري چې دا څنګه آیا نشاس کړي دا بند کړي کړي او چې نشاس کړي آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسه مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاطر چې خطر نشي نه مونږ ویل چې ځینې بندونه او وې وره وسمه خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره موږ دغه تایقاتی مرکز هم دوامدار خپل تشیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منځلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د ځمکې په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګيري وسی چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تایقاتی مسایل دي چې ضرورت دي چې تایقاتی مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبود مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دغه دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مرکز تایقاتی مرکزونه مثلا مون په خوا او اپیکا د بعد او اپیکا فعال شي تقویہ شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
پوهنتونونو کې نه ځانګړي انجینر بخنه واتیکا د چې د کوم کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سره اداره او په دغه کې به انرژي وزارت په مربوط باندې دلته وو او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تایقاتی مسایل مختوره په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سه لوی پروژې تیر شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیر شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې هم د شپږ زره کارخانې سو کسب کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وې دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه و. دوهم دا چې د شپږ سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسېدل. یعنی خلک شتمن شول، منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د استوګنځي ځای نه وي پکې د ټول بیرته له سره ودان سول. نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو به خیر اگر خدا خواهد همدا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولې شول چې کارو کې زیارو به شي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2019 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 500 میلیارډ ډالر شتمن لري. هیڅ وخت ورته دونه شتمن نه ولا کې شوسته او دا زما دوست او ملګری شغل میویس زی اوتک دی هم وکول شو په دا شل کال کې او دی غصب مخه پیسې وګچی او دا پیسې په قص دا لوی کارونه خو د ستفتن واجل نشي کېدلی مثلا ترکان تقریبا